درنو اوریدونکو السلام علیکم دا سړی رادیو زې اسمت څاروان هر کله کوم او په پیل کې مو رابولم د دې سات خبرونو ته په خوست ولایت کې طالب چارواکي وایي چې د دوی ځواکونو ډیورن کرښې ته څیرمه د پاکستانی ځواکونو د حمله په جواب کې بریټ کړی دی. د خوست ولایت د والی ویندوی د افغانستان کورنۍ او رسنوي تویلي پاکستانی پوځیانو پرون ناوخته بریدونه پیل کړل چې د دوی د ځواکونو له جوابي اقدام سره مخامخ شول. د نور جزئیات نه دي څرګند کړي خو د ترکیه انادولو خبري اشانس وایي یو امنیتی چارواکی د نوم د نه څرګندولو په شرط ورته ویلي چې د دواړو خواو ترمنځ نشته د کورمی د قبایلی سیمې په شورکو سیمه کې ونښته. له بلې خوا د پاکستان پوز ادعا کړې چې د طالبانو ځواکونو پرون سه شنبه د ډیورن کرښې په اوږدو کې پر کورمه بې دلیل برید وکړ چې د دوی له مقاومت سره مخامخ شو. پاکستانی رسنیو د خپل هیواد د پوز پر اساس ویلي چې د دواړو خواو ترمنځ شدید جګړه ونښته او په نتیجه کې په افغانستان کې څو پوستي او ټانکونه ویجاړ شول. په افغانستان کې د طالبانو حکومت تر اوسه پورې د پاکستان د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان پوز همداراز خپل خواته د اوشتو تاوانونو یا مرجوب لپاره څه نه دي ویلي. پرون د کندهار له شورابک ولسوالۍ څخه خبریالانو ازادي رادیو ته وویل چې د سه شنبه په شپه د دې ولسوالۍ او پاکستان ترمنځ په ډیورن کرښه کې شدید نشته شوي او د سه شنبه تر سهاره دوام کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د رواني اکتوبر په 11مه د ډیورن کرښې په اوږدو کې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ سختې نښتې وشوې چې له امله د دواړو خواو یو بل ته د درنو مرجوبلو د اړولو اداوې وکړې. د پاکستان د جمعیت علماء اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن پرون سه شنبه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د منځګړتوب وړاندیز وکړ. پاکستانی رسنیو ویلي چې مولانا فضل الرحمن دا وړاندیز یو برس وروسته لدی وکړ چې د ډیورن کرښې په اوږدو کې له طالبانو سره د نشټو پترس کې لښتر لشه درویش پاکستانی پوځیان ووشل شول. فضل الرحمن چې ویل کیږي د افغان طالبانو په منځ کې نفوذ لري په اسلام آباد کې په یوه غونډه کې خبریالانو ته وویل چې د پخوا هم د کابل او اسلام آباد ترمنځ د کړکیچ په کمولو کې رول لوبولی دی او اوس هم دا کار کولی شي. د جمعیت علماء اسلام مشر د تیر کال په جنوري کې له یو پلاوي سره کابل ته تللی وو او له طالب چارواکو سره د دوو هیوادونو ترمنځ د کړکیچ د کمولو په اړه خبرې کړې وې. د ترکیه د همکاري او همژغي ادارې د افغانستان د کرنې د سېکټور د پیاوړتیا لپاره یو اصلي سړخونه چې د 300 ټنه میوې یا سبزیو د ساتنی ظرفیت لري په پکتیا ولایت کې جوړ کړه. د ترکیه د انادولو خبري اژانس راپور لمخي د دغه هیواد د همکاري او همژغي ادارې پرون سه شنبه په یو خبر پانه کې ویلي د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز کې د دې سړخونه په پرانیستون کې غونډه کې په کابل کې د ترکیه د همکاري او همژغي اداري رئیس اکین اردوغان وویل د افغانستان د خلکو ډیری برخه په کرنه او مالداري پورې تړلې ده، نو ځکه دا دواړه برخې د پرمختیايي پروژو په لومړي توبولو کې ځای لري. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې بنگلاديش ته په دریمه یوریزنی مسابقه کې په لوی توپیر ماته ورکړه. افغان لوبډلې چې سیال ټیم ته 240 د ویمنډ هدف ټاکلې وو دا سیالي پرون د 200 منډو په توپیر وګټل. د افغانستان لپاره ابراهیم زاترانی یو ور بیا خورا ش بیټینګ وکړ. د چې په پایل کې رحمان الله ګربس ور سره نسبتاً ش شراکت وکړ په یوازې توګه 15 ویمنډ وکړي. ګربس 240 صدیق الله اتل نهویش او عظمت الله عمرزی شل منډي وکړي. د افغانستان نور لوبغاړي نسبتاً ژر وسوځیدل خو محمد نبی په پرلس شپږیزو او څلوریزو په ودرشتو پونو 28 نسوځیدلې منډي وکړي او د توقع خلاف د افغانستان د منډو شمیر خورا لوړ کړ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ پرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نکه له احترامات می قبول کی قدر منو کوللی زکان کو زبرش نغم خار یوزر به هم تاسو ټول تشرح غواس پم د اوم ټولګي جغرافي مزمن د فوتبال سم لوستم. له من دیم چې تاسو ټول قدر منو کوللی زکان کی برات روغ جوړ او صحت مند او سړي او د صحت جمع بوم پتن می ترونه زکان کو د شیز مرستا سودن روز لوست ول سم لوست نو هله د چیرې تیر روز لوست نو مو په پراو د کیک ډول سره تکري او سړي او نو لوست عمل کی ولري مخکله دین چې درنو زکان کو تاسو نو لوست پیل کم تاسو ټول خواجه زکان کی باید لخل زنان سره خپل کتاب کتابچه او کلمه نو لري تر څو د نن ورځې ته اوس مهم نکات په خپل کتابچو کې لزنه سره نور کې خو جو ګل لیست کوم کوز مرسته د نن ورځې د ولسم لوست موضوع بشری جغرافیا اقتصادي جغرافیا قانون او صنایع اړوند کتاب صفحه له ناتیا ایمنه پیل به تش پرې می میسي په بری هم درنګ کلر مون ګل لیست کوم کوز مرسته د نن ورځې در سیاه ته په هغه موضوع کې چې نن ورځ به مرسته په لوست کول ولو عبارت دی له لومړی بشری جغرافیا دویم اقتصادي جغرافیا دریم قانون او صنایع دا هغه درې مهم موضوع کانې دې چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کولو او په حق له به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو نو تاسو د ټولو قدر مونږ غوړلې زده کوونکو د پرته جواب دقت په هیله یې ما هیله ده چې د لوست پای پر لسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي خو جواب غوړلې زده کوونکو د لوست د پیل په شیبو کې لومړی موږ تاسو د آسیا د لوی وچې بشري جغرافي په حق له معلومات لاسته راوړو کله کله زموږ استادو په ذهنونو کې ډول ډول سوالونه راګرځي چې د آسیا په لوی وچه کې هم په دغه کوم برازیم چې د آسیا د لوی وچه په دې کې به څومره زیات څومره شمیر خلک استوګنه کوي او دغه خلکو ګڼوالی به څومره تر رسیږي نو نن ورځ دغه خپل ټول سوالونو ته ځواب پیدا کوو خو جوړ غلري ځکونکو په 2018 میلادي کال کې د سرشمیرنې له مخې څخه د آسیا په لوی وچه کې د نفوسو شمیر چې کابو 4.1 میلیارد کسانو ته رسیدل په دغه وخت کې چې کوم سرشمیرنه وسپله د آسیا د لوی وچه کسانو کوم شمیر چې کوم خلکو چې پکښې ژوند کوي استوګنه پکښې کول دغه شمیر لمه څخه دا معلومه سپله چې په آسیا لوی وچه کې 4.1 میلیارد کسان ژوند کوي د وګړو نډکی او لژنه دغه کومي وګړي چې پکښې ژوند کوي دغه وګړو د ډکی او لژنه په سیمه چې به د ژوند شرایطو سره د ژوند شرایطو سره برابر په آسیا لوی وچه په بیرو برخو کې ژوند کوي یعنی په هغو سیمه کې درنوز د کوونکو چې په هغو سیمه کې د ژوند شرایط انسان ته برابر به په هغو سیمو کې زیات شمیر کسان ژوند کوي په هغو سیمو کې چې د ژوند شرایط او اقلیم ورته برابر نه او په هغو سیمو کې کسانو کم شمیر ژوند کوي هم په بل اسلام او تاسو داسې ویلې چې درنو زده کوونکو په هغه سیمه کې چې د ژوندانه ش شرایط لکه ش او برابر اقلیم د کرنې او مالداری پراخزمي کې د صنعتي فابریکو موجودیت شهرونو او سوداګری بندرونو ترانسپورتي ډیرلاري د محصولاتي وسایتو او وسیلې نزیاته کارمندنه چې پکښې وشي د نفوسو شمیر حالت مخ پر زیاته دودي یعنی په هغه ځای کې همیشه نفوسو شمیر زیات وي او په غرنۍ سیمه کې چې بیا ترنو ځکون کې دی په هغه کې په وجود مو د کې چې سور اقلیم لري کرنیز حاصل زمه کې لږ صنعتي فابریکو نشټوالی پکښې موجود وي ترانسپورتي وسایل او د لارو کمپوتیاوي لاري خراب وي د کارونو پیدایش پکښې کم وي روزګارتیا پکښې زیات وي نو په دغه رقم سیمو کې حتمن ضروري د وګړو شمیر کم وي کوم هیوادونه چې د آسیا په لوی وچه کې زیات نفوس لري درنو ځکونکو د هغو هیوادونو له جملو څخه لومړنی نمبر چې دی یا هم لومړنی هیواد چې دی هغه چین دی چې نفوس شمیر یې د حد نه زیات دی دوم نمبر کې هندوستان دی دریم هم په خپل اندونیزیا ده وروسته د هغه څخه پاکستان بنگلاديش جاپان او په سویل حدیث آسیا هیوادونه هم د دوی له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې نفوس پکې کې نه زیات دی همشنان درنو غلالي زکونکو په آسیا لوی وچه کې ژبي چې دی په خپل د آسیا خلک په بیلابیلو ژبو باندې خبرې کوي د آسیا د خلکو ژبي په دوو ډولو په دوو لوی برخو باندې وېشل شوی دی چې د ژپوستکو ژبي لکه د چین کوریا او مغولستان د خلکو ژبي دی او د سپین پوستکو ژبي لکه عربي اردو پښتو دری پارسی او ترکی ژبي دی چې په دغه سم کې دغه خلک ژوند کوي او دغه کسان په دا ډول ژبو باندې خبرې کوي همشنان د دې ترڅنګ د آسیا د لوی وچه دینونه چې دی آسیا په لوی وچه کې د لوی دینونو او لرغونو آینونو له جملو څخه د کوم چې د لوی دینونو دینونه په دې کې مشتوي دي او په دې کې ژوند کوي یعنی لرغونی ټاپووزمو له جملو څخه شمیرل کیږي د دغه مشهور دینونو له جملو څخه په خپل یو د اسلام مقدس دین دی مسیحیت او يهودیت څخه دی همدارنګه د عربي هیوادونو کې د منځنی آسیا هیوادونو افغانستان ایران پاکستان بنگلاديش انډونیزیا او نور هیوادونو او کې هم مسلمانان په مختلفو سلنه کې ساسوګن لري چې د مقدس ځایونه په مقام اعظم کې مدینه منوره کې بیت المقدس کې د آسیا د لوی وچی لرغونی آینونه چې د درنو ځکونکو بدایي بهرنمایي شنتو کان پیسیون او داس نور دی چې د چین، هند، جاپان او کوریا خلګي پیروان دي. د دې ترڅنګ درنو ځکونکو د آسیا د لویو چې نژاد چي دي، د آسیا خلک درې رنګ لري چې یو یې سپین رنګ دي، زیړ رنګ دي او کم رنګه تور نژاد لرونکي کسان پرې. یا هم ورو تاسو غنم رنګه انسانانو ته ویل سو. سپین نژاد لرونکي کسان درنو ځکونکو په منځني آسیا کې، لویدیځ او سویل لویدیځ آسیا کې، د سویل آسیا په یو برخه کې ژوند کوي، او زیړ نژاد لرونکي کسان درنو ځکونکو په ختیځ، سویل ختیځ او سایبریا کې ژوند کوي. د دې ترڅنګ تور نژاد یا هم غنم رنگ نژاد لرونکي کسان د هند په سویل کې، سریلانکا او مالدیون په ټاپوګانو کې استوګنه لري، چې د دې څخه موږ تاسو معلومدار معلومیږي چې د دې نژادونه مختلف نژادونه لري او هر یو کسان په مختلفو هیوادو کې ژوند کوي. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پر موږ تاسو د آسیا د لوی وچې د بشري جغرافیه په حق معلومات لاسته راوړو. اوس هم د لوست په دې برخه کې موږ تاسو د آسیا د لوی وچې اقتصادي جغرافیه باندې بحث کوو. خو ژو ګل لیست کوونکو، لکه څنګه چې د آسیا لوی وچې اقتصادي نقشې ته کچیر موږ تاسو متوجي اوسو، د دې څخه موږ تاسو ته معلومیږي چې په خوا د آسیا د لوی وچې اقتصاد په کرنه او مالداري باندې ولاړو، چې په ابتدایي شکل کې و، یعنی بلومنې سر وچې دي دغه کرنه او مالداري پیل کړې و، نزيات پیشرفت نه وکړي، خو د وګړو د زیاتوالي او د روشانه او د شهرونو د زیات والی په خاطر سره چې په شهرونو کې کسان شمیر زیات سو، نو غذایي توکو ته هم ورځ په ورځ باندې اړتیا زیاته سوه. له دې عمله څخه درنو زده کوونکو، آسیایي هیوادونو زیار باسي چې خلکو ته غذایي توکي برابر کړي او د هغوی لپاره د کرنې نوي طریقې، ماشین آلاتو په ګټه اخیستنې کې کرنیز تولیدات زیات کړي. د آسیا په لویه وچه کې اقلیمي ځانګړو شرایطو په اساس په هغو ځایونو کې چې حاصلخیز ځمکې او زیاتې اوبلرونکي وي، خلک په کرنې باندې بوخت کړي تر څو دوی خپل ځان ته خواړه برابر کړي، خپل ورځنۍ اړتیاوې پوره کړي. همچنین درنو زده کوونکو، د آسیا د لویو وچې په بیلابیلو برخو کې د اقلیم او کرنې هماهنګي باید په پام کې موږ او تاسو ونیسو. آسیا په وچو سیمو کې غلې دانې لکه غنم، اوربش او جوار کرل کېږي. په منځني او سویل ختیځ کې درنو زده کوونکو، آسیا کې د آرام سمندر او هند سمندر په غاړو کې زیات لمده هوا او وی لمده هوا وی او اورش له عمل څخه ورج پکښ کې کرل کی، چې په دې ورستیو کلونو کې کرنه او حاصل د ټولو لولو په دغه ټولو سیمو کې په ځنګړي ډول په هو هی ودونه کې چې صنعت یې ډیره پاملرنه کړې ده، میکانیزم یې زیات شوې دي او زیاتوالی پیدا کړی دی. او د دې ترڅنګ د چای او کان په تولید په هند، پاکستان، سیلون او بنگلاديش کې زیات اهمیت ورته شي. دا د دې نه مهمو ارزښتونو کرنځ حاصلاتو له جملو څخه شمیرل کیږي. همچنین درنو ګلالیز د کوونکو، په آسیا له یو چې کې مالداری شي، د خپل د آسیا په لوی وچه کې خصوصا په منځني او لویدیځه برخه کې د سروي ساتل او روزن ډیر ریواج لري. په دغو سیمو کې او په غرنیو سیمو کې د غویانو او پسونو روزنه کیږي. اس په ځنګړي ډول سره ترکمنی کلی اسونه په منځني آسیا کې روزل کیږي، چې د کورکول د پسونو روزنه په افغانستان او ایران کې ډیر زیات ریواج لري، چې په دغه هیوادونو کې په زیاته کچه سره دغه اسونه روزل کیږي. او د پیل روزنه چې د درنو ځکونکو د سویل ختیځ آسیا په هیوادونو کې او هند په یو برخه کې ریواج لري، له پیل څخه په کرنیزو کارونو کې او حمل او نقل کې هم زیاته کچه سره استفاده کیږي. همچنین درنو ګلالیز د کوونکو، قانون او سرایې چې زموږ د ګران هیواد افغانستان کې زیات پیشرفت لري، د دې په باره کې موږ تاسو لوستلی و په تیرو لوستونو کې. اوس هم موږ تاسو نن ورځ د قانون او سرایې په حقله د آسیا لوی وچې په باره کې معلومات ترلاسه کوو، چې په آسیا لوی وچې کې قانون او سرایې په څومره اندازه سره موجود ده او څنګه ګټه ترې اخیستل کیږي. ورو ګلالیز د کوونکو، د کرنې سربیره د آسیا د لوی وچې اقتصادي عادیات له بل برخه چې د ترزمکی لاندې د منابعو څخه ګټه اخیستل او د کانی توکو رایستل جوړونه جوړوي، چې د کرنې څخه ډیر وروسته ګټه ورڅخه اخیستل سو. په دې لوی وچې کې درنو زده کوونکو، استعماري سیالي د قانونو پر ایستنه کې د ځنډ او خنډ لامل شوې دي، او د آسیا لوی وچې د قانونو او ځمکې لاندې منابع خصوصا د نفتو او ګازونو او ډبرو سکرو په برخه کې ډیر غني ده او په پراخه اندازه سره دی په کلکه پیدا کیږي. د سویل لیدیس په هیوادونو کې د پاریس خلیج په شاوخوا کې پراته دي، لکه سعودي عربستان کې، درنو زده کوونکو، عراق، ایران، کویټه، متحده عربی امارات او د نړۍ د نفتو او ګازونو ډیر مهمو کانی زیرمې لري چې د مختلفو هوادونو ته د خپل نیپټ ګازونو کومې سرچینې شي د تولیدات صادروي. د ډبرو سکارو په راستنه بیا په ایران، ترکیه او هند د کلکتې لویدیځ کې ډېر زیات شهرت لري چې په دغو برخو کې به زیاته کچه سره پیدا کیږي. د دې ترڅنګ د آسیا په ختیځ کې جاپان ډېر لوی صنعتي هیواد دی. که څه هم دا هیواد د کاني زیرمو له پلوه کمزوری دی، خو لږ تر لږه یې د اوسپنې، ډبرو سکارو، مالګې او سلفر په راستنې سره یې خپلو صنایعو ته پراختیا ورکړې ده او لا یې هم پیشرفت کړی دی. جاپان د اوبو د برېښنا له ډېرو لویو تولید کوونکو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي. روسیا په آسیایي برخه کې پر نفتو سربیره د ډبرو سکرو، اوسپنې او نورو فلزاتو ډېرې زیرمې لري. د آسیا په سویل ختیځ کې اندونیزیا او میانمار د نفتو تولیدولو په ډېر لوی هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې دا هم دوی ته ډېره زیاته اقتصادي ارزښت لري. د دې ترڅنګ خوږه او ګلالۍ زده کوونکو د لوس په دې برخه کې مراد تاسو د آسیا د لویې وچې د صنایعو په حق ولولو چې د صنایع تر کومه کچه پورې په آسیا لویې وچې کې شته. خوږه او ګلالۍ زده کوونکو، صنایع په آسیا کې ډېره وده نه ده کړې یا هم زیاته پراختیا نه ده موندلې، خو درانه صنایع په روسیه، د چین، د خلکو په جمهوریت، هند او جاپان کې منځته راغلي دي، چې د هغو له جملو څخه د آسیا ډېر مهم صنعتي هیوادونه جاپان دي. خو د جنوبي کوریا، چین او تایوان نمونه هم د یادولو وړ دي. د دې هیوادونو صنعتي توکي چې درنه زده کوونکو د نړۍ هرې خواته صادریږي، چې ځینې یې د هغو له جملو څخه هر راز ماشین آلات دي، الوتکې دي، موټرونه دي، تراکتورونه دي، کمباین دي، د لارو جوړولو ماشینونه دي، موټر سایکلونه دي، اکاسي ماشینونه دي، او همچنان راډیوګانې دي، کاغذي صنایع دي او کرنیزې صنایع. په جاپان کې د نفت رایستلو لوی بیړۍ هم دی جوړې کړې دي چې دغه دوی نورو هیوادونو ته صادروي. د آسیا ځینې هیوادونه شدې درنو ځکونکو اوس هم په کرنه باندې تکیه کړې ده. په دې هیوادونو کې عمده صنعت غالي اوبدل او لاسي صنایع دي، خو ورو ورو په صنعتي هیوادونو باندې دی بدل سوي دي. هغه آسیایي هیوادونه چې له اوبو او سمندرونو سره نښتې دي، د هغو سوداګري، صادرات او واردات د مندر لاری کیږي. کاب نیول هم په آسیا کې ډیر دود دی او دغه کاب نیول لاری سره هم دوی دغه کابان یو ول هیواد لیږي او په خپل هیوادونو کې هم زیات پروش لري. په دې سره هم دوی خپل اقتصاد ته پیاوړتیا ورکړې ده. او د دې ترڅنګ په آسیا کې د لیدلو وړ تورستیکي ځایونه چې درنو ځکونکو همیشه زیارتونه دي، طبیعي او تفریحي منظرې زیاتې پکې لري. په هر کال کې زرګونه خلک له تاریخي او طبیعي ځایونو څخه لیدنه کوي او د دې وچې پر اقتصاد کې دغه کارونه ډیر د اهمیت وردی او ډیر ارزښت لري. نو درنو غللی ځکه کوم وخت لري کې درنه دم پر تاسو پرې باندې پوسی او سری چې د آسیا د لوی وچې بشري جغرافیا ستوایي او هم چې د آسیا د لوی وچې د اقتصادي جغرافیا په حق لا او قانون او سنایو په حق له په معلومات تر لاسه کړی وي او یو څه پوسی او سری اوس هم د لوس راتلون کې برخې تر ازو پرې برخې تاسو د ټولو درنو ځکه د کورنۍ دندې اړوند وایم. تاسو ټول خوښ زده کوونکي به د دروست ولون ته ځواب وایس او هر سوال به په خپل کتابچو کې لیکي او ورسته به ځواب ورته لیکي. نو راځو درنو ځکونکو تاسو سوالون تکراروم. لومړنی سوال، نفت په کومه آسیایي هیوادونو کې زیات دی؟ دویم سوال، درنو ځکونکو، د آسیایي هیوادونو درنه صنایع کوم تولیدات جوړوي؟ دریم سوال، درنو ځکونکو، د آسیا د ډیرو مهمو صنعتي هیوادونو نمونه واخلئ. دا هغه درې سوالونه دي کوم چې به تاسو ټول درنه ځکونکو په خپل کتابچو کې ورته ځواب وایئ. نور نو درنو ځکونکو، تاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله ده چې یو څه زده کړئ او سیریا په یو څه په هوسی اوسیږي. تر بل داسې درس پرې چې تاسو په درنه حضور کې حاضرېږم. د لا په مان ښه وخت ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، خیلی به احترامات مقبول کی قدر منو ګل لیسه کون کو زای برشنا غفار یو زری به هم تاسو ټول ته شرف واس ما ده اتم ټولګي جغرافیا مزمن اخرین لوست ده. هله د چي تاسو ټول قدر منو ګل لیسه کون کو برترو غو چړو صحت مند او سری د صحت چم کوم پتن می درنو ز کون کو د چي زمو لوست تاسو د اتم ټولګي جغرافیا مزمن اخرین لوست نو هله د چي د تیر ورځې لوستنه بم په پراو د کیک ټاول سره زده کړی او سری او نن ورځې لوست پر امدګي او چمتووالي سره راغلی و سری. درنو ز کون کو د تل په سری زری به هم یادونه کوم مکله دینه چې ستاسو د نن ورځې نوی لوست پیل کوم. تاسو ټول خواږه زده کوونکي باید له خپل ځانو سره خپل کتابچا او قلمونه ولري، تر څو وکولی شي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له ځان سره نوټ کړي. ولالي زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې د لوستم لوست موضوع د شمالي امریکا د محصولاتي جغرافیې په حق لسه پوهیږي. کتاب صفحه له 59 نه پیل بیا تر 103 پسې پیپري. همدارنګه زموږ ستاسو د نن ورځې درسي اهداف هم هغه موضوعګانې چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو. عبارت یې لومړی د شمالي امریکا د محصولاتي جغرافیې په حق لسه پوهیږي، دوم جنوبي امریکا. دا هغه دوه مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو ولولو او په حق لبه یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو هیله ده چې تاسو ټول ګل دې زده کوونکي د لوست په پیپر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. بلالي زه کونکو د لست پیل په شیبو کې لمړی موږ تاسو د شمالي امریکا د محصولاتي جغرافیې په حق معلومات لسته راوړو چې په شمالي امریکا کې محصولات څه ډول دي او د شمالي امریکا محصولاتي جغرافیه څه ته ویل کیږي. لمړی موږ د لست پیل په شیبو کې موږ تاسو محصولاتي جغرافیه معنی پیژنو، یعنی محصولاتي جغرافیه څه ته وایي، د دې څخه موږ تاسو هدف سړي. عموما درنو زه کونکو کچېری تاسو څخه یو پوښتنه وکړي چې محصولاتي جغرافیه څه خاصه مطلب سړي یا هم د دې مفهوم سړي، موږ تاسو کولای شو چې په دې ډول سره محصولاتي جغرافیه او تاریخ کوم ویلې سو چې محصولاتي جغرافیه د سوداګریزو مهمو بندرونو او شهرونو او سیمو ترمنځ اړیکې او ارتباطات تر مطالعه لاندې نیسي چې دې ته موږ او تاسو محصولاتي جغرافیه وایو. چې د هغه په واسطه سره موږ تاسو کولای سو چې د سوداګریزو مهم بندرونو، شهرونو او سیمو مطالعه کړو او د هغوی ترمنځ هغه کومې اړیکې چې دي د هغوی په اړه کې معلومات ترلاسه کړو. نو دې ته محصولاتي جغرافیه ویل کېږي چې په دغه کې تګلوري باندې د سوداګری مالونه، واردات او صادرات، همدارنګه هغه تولیدي توکي چې موږ تاسو په هیوادونو کې تولید کیږي یا هم موږ تاسو د بهرنی هیوادونو څخه خپل هیواد ته راوړو، دغه ټوله پکې شامل دي. د دې ترڅنګ د مسافرینو تګ او راتګ د ټوله ډولونه په محصولاتي جغرافیه کې شامل دي چې موږ تاسو د محصولاتي جغرافیه له عمل څخه کولای شو دا په اړه کې معلومات ترلاسه کړو. د دې ترڅنګ که درمونه وګلالي زه کونکو د امریکا محصولاتي لارې تر دوو بیلو انوانونو لاندې موږ او تاسو نن ورځ په لوست کې مطالعه کوو چې دغه د دې محصولاتي لارې څه ډول دي. لومړنۍ لارې چې ده هغه په خپله د شمالي امریکا لارې ده چې شمالي امریکا کې موږ او تاسو د ځمکې محصولات لرو چې د ځمکې محصولات په شمالي امریکا کې د وسپنو او لویو لارو ډېری ګڼې کرښې لري چې دغه د ورګاډي کومې کرښې چې دي په ټوله ښار کې کرښې وي دي او د قانونو د رئیسنی مرکزونه، صنعتي او لګشتي مرکزونه لري چې په هیواد چې د هیوادونو بندرونه یې سره نښلولې دي. یعنی دا د هیوادونو کوم بندرونه چې دی یو د بل سره اړیکه او ارتباطات یې هم ریلیشن شپ یې ورته ورکړي دي. یعنی د شمالي امریکا د هیوادونو د اوسپنې کرښې او لوی لارې په خپلو منځونو کې او هم په منځني امریکا کې د بحر او القاح لغاړي هیوادونو سره یو د بل سره نښلول شوي دي چې له هغو څخه په ګټه اخیستنې کې تر ټولو هیوادونو سره د سوداګریز او مسافري اړیکو ټینګولو لامل ګرځېدل دي چې دا په شمالي امریکا کې د ستر ارزښت لرونکو لارو له جملو څخه شمیرل کیږي. همچنان د دې ترڅنګ درنو قدر منځ کوونکو په شمالي امریکا کې زیات شمیر غټي لوی لارې شته چې هغو کې سړکونه له جملو څخه شمیرل کیږي چې سړکونه په پراخه سطح او په سټنډرډ لیول سره جوړ شوي دي. د دې ترڅنګ که درمونه زده کوونکو د لوس پراتلونکو برخه کې موږ تاسو د شمالي امریکا د اوبو محصولات په حق لولو چې د اوبو محصولات په دې امریکا لوی وچه کې په څه ډول سر سرته رسول کیږي. د اوبو محصولات چې دي درنو زده کوونکو د آرام او اتلانتیک د سمندر ترمنځ د شمالي امریکا جغرافي موقعیت چې یو له مهمو او ښه مناسب موقعیت او حاصلي مناسب وتلي نه وتلي برخې د دې سبب یا هم د دې لامل ګرځېدلې دي چې تر څو بندرونو او سوداګریزي بیړۍ چلونی صنعت په دې سیمو کې پرمختګ وکړي. یعنی دا چې شمالي امریکا په د اتلانتیک او آرام سمندرونو ترمنځ د شمالي امریکا جغرافي موقعیت موجوده یا هم جغرافي موقعیت هم دلته دي، دا په خپل ځان کې وتلي او نه وتلي برخې لري. نو د دې لامل ګرځېدل دي چې د نورو بندرونو سره د سوداګریزي او بیړۍ چلونی په صنعت کې پرمختګ راوړي او د نور د نړۍ د لورو هیوادونو سره ارتباطات یا هم اړیکې پیدا کړي او د نړۍ له سلو څخه زیات هیوادونه سوداګری ورسره وکړي. نو همدارنګه سندونه د اوبول لارو په ګټه اخیستنې سره کولای شي چې د هیواد په دننه او یا هم له هیواد څخه بهر د بهر لارو څخه د اوبو نړیوالو لارو سره اړیکه پیدا کړي او د دوه ترمنځ هم چنان دي کولای شي چې تاګ ور تاګ وکړي او هم چنان دي کولای شي چې بیړی پکې وچړي د دې ترڅنګ دي کولای شي چې خپل سوداګری هم مخې ته په یو څه خپل سوداګری سره تولیدات صادر کړي نور هیوادونو ته او بیرته هم خپل هیواد ته راوړي. دا ټول دي چې کولای شي د دوه لارو مخې څخه سره سوالای شي. د دې ترڅنګ کډرمن او ګلالي زده کوونکو بل هم هوایی محصولات دي. هوایی محصولات هم د امریکا یو له مهمو محصولاتو له جملو څخه شمیرل کیږي چې دا محصولات د ترانسپورت څخه زیاتره په لیر واټونو کې د مسافرینو او د هغو د مالونو د وړنې لپاره ګټه ترې اخیستل کیږي او له خورا ارزښت او مهمو لارو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د امریکا متحده ایالاتو او کاناډا د هیوادونو لی ترانسپورټي کمپنۍ د ډیرو لویو او وړو الوتکو په لرو سره هیواد په دننه او په بهر کې په ترانسپورټي برخه کې په فعالیت کې سره رسیدي چې په دې سره د کولی سي د نړۍ هر کوچ ته بلار سي ځکه په امریکا او متحده ایالاتو کې او تر څنګه په کاناډا کې زیات شمیر الوتکې شته چې د هغوی په واسطه سره د خپل تګ او راتګ په اسانه توګه سره کولی سي کچېرې د خپل سوداګریزي چارې ساتل سي وي همې د الوتکې لاري څخه یعنی د هوا لاري څخه د کولی سي چې د یو ملک څخه بل ملک ته بلار سي یا هم د یو سیمې څخه بل سیمې ته بلار سي چې په دې کې امریکا متحده ایالات لشتمنو برخو له جملو څخه شمیرل کیږي. د دې ترڅنګ که درمنځ د کوونکو بل برخه یا هم څلرمه برخه چې د څلرمه لارې چې دی ترانسپورټي محصولاتي لارې پکې موجود دي، دغه ترانسپورټي لارې چې دی د پایپ لاین په واسطه سره هم دی کولای شي چې خپل سوداګریز مالونه له یوې منطقې څخه بلې منطقې ته وارد کړي چې د دې وسیلې چې دی د دې وسیلو په واسطه سره زیاتره مایات له زیاتو پرته په ډیری چټکی سره د لګښت مرکزونو ته وړل کیږي چې د وسیلې څخه زیاتره د شمالي امریکا په هیوادونو کې په پراخه توګه سره ګټه اخیستل کیږي چې په پراخه توګه سره د نیپټو او غازو او اوبو وړلو او راوړلو لپاره ترې ګټه اخیستل کیږي، یعنی دغه د پایپونو څخه په شمالي امریکا کې په زیاته کچه څخه ګټه اخیستل کیږي چې هغه کار اخیستنه په خپل د غازونو او د اوبو په وړلو کې او هم چرند د دې تر څنګ د نیپټو پر رایستل کې ترې ګټه اخیستل کیږي چې د تزګراس او نیویارک د ګاز پایپ لاین د امریکا متحده ایالاتو ډیر اوشت او یو له مهمو پایپونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې په دې برخه کې زیات شمیر لګښتونه هم اوربانی لګیدل دي. او د دې ترڅنګ په کاناډا کې هم د هیواد د لویدیز یعنی د البراتا د ایالاتو او د دې ترڅنګ د هغه له شاوخوا سیمو څخه نیپټ او ګاز د پایپونو یا هم لینونو په واسطه سره د لګښت مرکزونو ته وړل کیږي چې مهم اقتصادي ارزښت لري. نظرونه ځکه کو تر دې دم پرې موږ تاسو د امریکا د لوی وچی یعنی د شمالي امریکا د محصولاتي جغرافیه په حق له معلومات لاسته راوړل هیله د چتاس پوسی او سې جی وس هم راتلونکو برخې تر زو د لوس چې په دې برخه کې به موږ تاسو جنوبي امریکا او پیژنو، یعنی د جنوبي امریکا کې محصولاتي کرشي سرنګ دي او دوی خپل محصولاتي کرشي سرنګ یې هم د ترانسپورت لاري سره ډول دي. لکه څنګه چې موږ تاسو په هیجو جنوبي امریکا هم د امریکا یو له برخو له جملو څخه شمیرل کیږي چې په دې لوی وچه کې طبيعي عوامل او ارتباطي لارو خند راګرځېدل دي، چې یعنی د اندیز د غرونو لړۍ دی وي خاصه د امازون پر خوا ځنګلونه لبلي خاصه به د ګټو لرونکو هیوادونو ترانسپورتي لارو پراختیا ستونزمنه کړې ده. یعنی دغه جنوبي امریکا کوم جغرافي موقعیت چې دی داس په داس یو موقعیت کې ژوند کوي یا هم په داس یو موقعیت لري چې په هغه کې زیات شمیر غرونه دي زیات شمیر ځنګلونه دي ګټ وړ لري دي، نو په همدې خاطر سره په دې جنوبي امریکا کې ترانسپورت یو څه ستونزمن دي چې ځینې ستونزې رامنځته کړې دي چې د جنوبي امریکا هیوادونه د ځمکو لارو له اړخه بې وزله شمیرل کیږي. چې موږ تاسو لمړنۍ د ځمکني لاري محصولات پیژنو یا هم محصولات پیژنو چې دا څنګه سرته رسول کیږي. په جنوبي امریکا کې د اوسپنې کرښې زیاتره په دوه ګڼ مشتو سیمو کې یعنی د برازیل د قهوې په تولیداتو سیمو کې او د دریو جنرونو په شاوخوا کې او د پمپاس په ساحل خیزو سیمو کې د بونس ایرس په شاوخوا کې پراختیا موندلې ده. په دغو سیمو کې یوازې د اوسپنې لارې کشي کشي شوي دي او هم چنان د ترڅنګ د جنوبي امریکا د اوسپنې مهمې کشي شي دي. هغه له جملو څخه موږ او تاسو نن ورځ په لوست کې څلور مهمې کشي ولو چې د هغو له جملو څخه لمړنۍ مهمه کشي په جنوبي امریکا کې شته د ارجنټاین او چیلي د هیوادونو ترمنځ د اوسپنو لارې دي یا هم شي دي چې له مهمو لیکو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د اوسپنو سراسري لیکه ده. د دې ترڅنګ دویمه برخه چې ده یا هم دویمه لار چې ده هغه په خپل د ارجنټاین څخه تر برازیل پورې هیواده پوری د ساحل د ختی ساحل او اوسپن لاری دی چې د هم یو مهمو لارو له جملو څخه شمیرل کیږي او سلاره مې له پخپل د بولیویا څخه د چیلی هیواته د اوسپن کرشه ده چې د هم د فان امریکن په نامه لوی لاری چې د جنوبی امریکا د زیاتره هیوادونو پلازمینه سره نښلولي یا هم یو د بل سره ارتباط ورکړی دی د جنوبی امریکا له مهمو لارو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د دې په جغرافیه موقعیت کې ستر ارزښت لري بل لارې هم درنو زده کوونکو د اوبو محصولات دي چې د اوبو محصولات یې هم یو له مهمو محصولاتو لارو له جملو څخه شمیرل کیږي چې جنوبی امریکا هیواد د اوبو د لارو له پلوه څخه شتمن دي که څه هم نسبتا شمالي امریکا ته په دې زیات شمیر ځنګلونه موجود دي زیات شمیر خندلرونکي غرونه موجود دي خو بیا هم د جنوبی امریکا چې د اوبو محصولات جغرافیې له لارې څخه په دغو لارو کې له شتمنو لارو له جملو څخه شمیرل کیږي هم شتمن جغرافي موقعیت لري